سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مسبخین دوه بجې شوې. د دې خبرونې زیاتره برخه د ځوان فکر پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو تر هغې وړاندې خبرونه. د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو سرمشریزه د افغانستان د استازي له وینا پرته پای ته ورسېده. دا پرله پسې دویم کال دی چې هیڅوک د افغانستان په استازیتوب د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا نه کوي. بل لور ته نن ماښام د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یوه غونډه رابللې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یو نامه مشر مارکوس پوتسل دغې غونډې ته د افغانستان په اړه معلومات ورکوي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام لخوا دغه سازمان معرفی شوی استاذ نصیر احمد فایق وای د افغانستان د ملت غږ اغوښتنې بره پورته کړي. طالبانو تیر کال خپل یو مطرح غړی سهیل شاهین ملګرو ملتونو ته د استاذي په توګه معرفي کړ، خو ملګرو ملتونو ونه منه. نن د اوکراین په څلورو سیمو کې د روسیې د تحمیلي ټولپوښتنې وروستۍ ورځ ده. روسیې له خپلې خاورې سره د لوهانسک، دونیسک، خرسون او ژاپوریژیا د یو ځای کېدو په هدف دا ټولپوښتنه 15 ورځې وړاندې پیل کړه. اوکراین لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو دا ټولپوښتنه ناقانونه بللې ده او غندلې ده. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي د مسکو دا اقدام ځان ښودنه ده او یوازینی هدف یې دا دی چې د اوکراین د خاورې یوه برخه له خپل هیواد سره یو ځای کړي. روسیه په دغه څلورو سیمو کې خپل ملاتړي مشران ټاکلي او دغه ټولپوښتنه هم د نړیوالو خپلواکو څارونکو له حضور پرته ترسره کیږي. په ایران کې بیګا هم د حکومت ضد مظاهرې روانې دي. خلک شاوخوا لس ورځې مخکې وروسته له هغې د مظاهرو لپاره ووتله چې یوه ځوانه زندنی شوې نجلۍ روغتون ته په رسېدو مړه شوه. قهرجن مظاهرهچیان د ایران امنیتي ځواکونو د مهسا امینی د وژنې مسؤول بللې دي. د مظاهرو پر مهال تر دې دمه د ازادي راډیو د څانګې د فردا څانګې د راپور له مخې د پولیسو په ډزو سره لږ تر لږه 1.5 مظاهرهچیان وژل شوي او تر زرو زیات مظاهرهچیان بیا نیول شوي دي. اوس هم پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس موږ ته راورسېده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي نن په کابل کې په هغه غونډه کې چې د ګرځندیو نړیوالې ورځې لمانځلو په خاطر جوړه شوې وه، وویل چې تعلیم پر ښځه او نر فرض دی او هیڅوک له دې سترګې نشي پټولی. هغه زیاته کړه چې هیڅوک له دې سترګې نشي پټولی چې پر نارینه او ښځو زده کړې فرض دي.
په نر او ښځه باندې فرض ده، هیڅوک د دې له وجود له فرضیت انکار نشي کولی. دا مطلق فرض ده، په نر او په ښځو باندې فرض ده. هیڅوک هېڅ دلیل نه لري بدون لیدې چې یا به د طبیعت خبره وي چې زه دا نه منم یا دا د احاده شرعي دلیل هیڅوک نه لري په دې کې چې وایي داسي.
ښاغلی ستانکزي په دې غونډه کې وغوښتل چې باید ژر تر ژره په ټول افغانستان کې پرته د کوم توپیري چلند د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. هغه همدارنګه د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره دې په دې لارو کې ټول خنډونه لرې کړي او پرېنږدي چې د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله ډېره شي. خو په همدې نسته کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفي په خپلو خبرو کې وویل غیر دیني زده کړې مباح دي او د امیر المؤمنین امر منل واجب دي. او قزاقستان چې په سیمه کې د روسیې له متحدینو څخه ګڼل کیږي د اوکراین په اشغال شوو سیمو کې د مسکو د ټول پښتنې پایلې په رسمیت نه پیژني. د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان سمد یاروف د دوشنبه په ورځ وویل چې دونسک، لوهانسک، خرسون او ژاپوریژیا په سیمو کې چې د روسیې د پوځیانو تر ولکې لاندې دي د روانو ټول پښتنو په وړاندې د استانی دریز د هیوادونو د ځمکنۍ بشپړتیا د اصولو په اساس دی. ښاغلی یاروف ټینګار وکړ چې ولسمشر قاسم جومارت توکاف په دې برخه کې د خپل هیواد دریز روښانه کړی دی. دغه تشپونم ټول پښتنه شو چې د جمعې په ورځ پایل او نن پای ته رسېږي د کیف لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. هیله دا ټول وخیاست. نن سبا چې ډیر ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی لري، په انټرنیټ کې ډیر داسې کورسونه شته چې یو مهارت ترې زده کېدلی شي، مثال یوه ژبه ترې زده کېدلی شي، یا هم مثال په یو بله برخه کې چې یو ځوان نه پوهیږي او غواړي ځان پرې پوه کړي، ډیر زیات آنلاین کورسونه شته دي چې کېدای شي ځینې پیسې وغواړي، خو داسې کورسونه هم شته چې ډېرې وړیا دي. یوازې په هغه صورت کې بیا له تاسو پیسې غواړي کله چې تاسو ته یو سند درکوي، لغه ورواخوا تاسې تاسو کولای شي په وړیا ډول هلته ډیر څه زده کړئ. خو افغان ځوانانو څومره له دغو کورسونو استفاده کړي؟ نن په همدې اړه کېږو او مهموالی په همدې کې ده چې نن سبا له هر ځوان سره موبایل شته او په هغه کې انټرنیټ هم وي، نو دا چې هسې وخت ځای کوي ښه ده چې یو څه زده شي، خپل یو مهارت ډیر کړي. په دې اړه د خپرونې له میلمنو سره بحث کوو. تاسو هم کولای شئ په خپرونه کې برخه واخلئ او خپله تجربه او پوښتنه را سره شریکه کړئ. همدا شی به کولای شئ د ازادي راډیو فیسبوک پاڼې ته ورشئ، د دې خپرونې د موضوع په اړه مو پوسټ کړئ. تاسو د دې پوسټ په کمنټ کې خپل نظر یا پوښتنه راته لیکلی شئ. همدا ډول د واتس اپ هغه شمیره چې وروسته اعلان وو هم کولای شئ له هغې لارې له خپرونې سره یو ځای شئ او خپل نظر او پوښتنه را سره شریک کړئ. خو تر نورو خبرو مخکې یو راپور لرو چې د خپرونې د موضوع په اړه زموږ همکار لیږلی. دا راپور اورو، وروسته به بیرته خپلو میلمنو ته ور وګرځو.
په افغانستان او نړۍ کې د کرونا وبا له خپرېدو وروسته د آنلاین زده کړو مفکوره پیاوړې او قرار قرار رواج شو، خو له لومړیو د دغه ډول زده کړو پر بڼه او میتود نیوکې کېدلې. دا چې افغانستان کې انټرنیټي خدمات محدود او د کیفیت کچه ټیټه ده، نو تر ټولو لوی لامل همدا دی چې پر لیک زده کړو ته د اغیزمنتوب له اړخ خلک په امر واوښت. خو یو شمېر ځوانان چې د لیکوالۍ، ژورنالیزم، انګلیسي او نورو برخو کې آنلاین کورسونه تعقیب کړي دي، وایي د زده کړو دا نوې تجربه ورته ډېر اغیزناکه وه. یعقوب سالم چې د غزنی ولایت اوسیدونکی دی او د ژورنالیزم له یوه پرلیکه کورس فارغ دی، ازادي راډیو ته وویل زده کړه یې له دې امله ګټوره وه چې هر وخت کولی شو لوس ترلاسه کړي، وای وري او زده کړه ترې وکړي.
موږ ته چې به کوم درسي ساعت کې په راپور باندې بحث کېده، ورته وخت کې به موږ ته دنده راکول کېده چې موږ راپور ولیکو، راپور ثبت کړو او بیا له اکاډمۍ سره شریک کړو. په دې شکل به موږ ته عملي روزنه راکول کېده د راپور جوړولو برخه کې. بله ګټه یې دا وه چې هر وخت مو رسیدګي کولای شوای. مثلا عموما به موږ درس د سهار لخوا اپلوډېده، موږ کولای چې ماسپښین کې رسیدګي وکړو، ماښام کې وکړو، حتی د شپې برخه کې رسیدګي وکړو. هیڅ وخت آنلاین زده کړو لپاره ناوخته نه و. هغه درس تاسو په کمپیوټر کې درسره ده، په موبایل کې درسره ده، هر وخت کولای شئ چې استفاده ځینې وکړئ.
دغه راځي رګول عبید بیا له ننګرهار ولایت د لیکوالۍ برخه کې پر لیکه کورس څارلی دی. نوموړی د لیکوالۍ اړوند آنلاین کورس موضوعات او تر څنګ د هغو کورنیو دندو په اړه معلومات راکوي چې د زده کړو پر مهال یې ترسره کړي دي.
هر څه چې وغواړي دلته ترلاسه کولی شي. دغه موبایل په سم ډول استعمالول دي، دا هغه څه دي چې موږ په دې کورس کې یاد کړو. لیکوالۍ کورس کې ښوونکی په وخت وخت باندې هغه درسي کورس علاوه هر زده کوونکی په شخصي ادرس تعقیبول، څو خپل درس په سمه توګه تعقیب او خپل برداشتونه ولیکي او ښوونکي ته ولیږي تر څو یې هغه نیمګړتیا اصلاح کړي. چې تر ټولو مهمه اغیز یې دا دی چې زما لپاره د تعلیمي کچې لوړاوي په موخه د زده کړې دروازه خلاصه.
محمد نسیم میواندوال چې له کندهار یې دغه ډول دوه نیم میاشتنی کورس کې د انټرنیټ له لارې زده کړې کړي دي، وایي هغه څه زده کړي دي چې مخکې نه ورباندې پوهېده. ښاغلی میواندوال وایي د لیکوالۍ د آنلاین کورس له پیل مخکې زړه غوښتل چې پر ډېرو موضوعاتو یو څه ولیکي، خو لار لیکه ورته نه وه معلومه.
آنلاین زده کړې ډېرې موثره دي په اوس عصر کې، چون که وګورو اوس په ټولنه کې د هر فرد سره ځیرک موبایل موجود وي. همدا ډول نړیوال جال چې ورته ویل کېږي، هغه هر څوک سره وصل دي. نو د دې لپاره چې یو څوک په دې باندې بې ځایه وخت تېروي، ښه دا ده چې د دغه موقع او د دې څخه یو ښه استفاده وکړي.
بل پلو د پرلیکه کورسونو استادان وایي دا ډول زده کړې د نړۍ په کچه مروج دي، چې آن د نړۍ معتبر پوهنتونونه هم دا ډول پروګرامونه لري. سردار ولی سرحدی په زابل کې د یو داسې ښوونیز مرکز مسؤول دی چې د حضوري درسونو تر څنګ پرلیکه لیکچرونه هم وړاندې کوي. نوموړی وایي د افغانستان خلک او ځوانان چې ډیر بوخت دي، پرلیکه زده کړه ورته ډیره ګټوره ده.
زه یو شی باندې ډاډه یم، هغه دا چې دا پروسه موږ تطبیق کړې ده او تر ډیره حده فیډبک یا ریزلټ مثبت ده، چې هغه په څو برخو کې ځان رانغاړي. د زده کوونکو هڅونه ده او د دوی ظرفیت لوړونه ده. که موږ ووینو یو کتاب وي چې د یو کتابتون څخه یې څوک اخلي، ولې د هغه د مطالعې وروسته په بار بار مطالعې وروسته بیا هم ځینې داسې برخې وي چې د هغه مطالعه کوونکي په دماغ کې فاته نه شي. خو که دی هر وخت وغواړي دی له هغه کتاب بیرته راخلاصوي او هغه برخه قوي کوي، له سره اپډیټوي. همدا یې ګټه د آنلاین زده کړې عیني شکل چې ویډیو یې تدریس چې شاګرد ته پروت وي او هغه یې وګوري، بعد له هغه څخه هغه شاګرد کولای شي چې هر وخت ارتیا سو بیرته امغه ویډیو لسره وګوري.
که څه هم انلاین زده کړې په افغانستان کې نوی دی او تر ډیره یې پر میتود او ګټه اخیستنې زده کوونکي نه پوهیږي، خو له تیرو څو کلونو راهیسې چې د کورونا وبا افغانستان کې خپره شوې، په پوهنتونونو، ښوونیزو مرکزونو او نورو تعلیمي بنسټونو کې د ګوګل کلاس روم، زوم، مسنجر، واټساپ او ټیلیګرام له لارې تدریس ترسره کیږي. افغانستان کې د پرلیک زده کړو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ د انټرنیټ محدودیت او ټیټ کیفیت دی.
راپور مو واورید چې ځوانان په افغانستان کې اوس تر یو حده له آنلاین کورسونو څخه استفاده کوي، خو ورزو خپلو میلمنو ته میلمانه مو د پکتیا پوهنتون استاد ښاغلی جانداد جهانی چې د آنلاین کورسونو په اړه لیکنې هم کړي، او همدا ډول نقیب احمد زئی چې ځوانانو ته د زده کړو او کاري فرصتونو په برخه کې د مشورو ورکولو یو بنسټ لري. دوی راسره دي. ورسره به په خبرونه کې ځینې هغه ځوانان هم یو ځای کړو چې هغوی په دغو کورسونو کې برخه اخیستې ده، هغوی به خپلې تجربې راسره شریکې کړي. ورزو ښاغلی نقیب احمد مزیت احمد زئی صاحب، غواړو له تاسې وپوښتو چې دغه ځوانان نن سبا څومره له دغو فرصتونو څخه چې تر ډیره وړیا هم دی استفاده کوي، که تاسې راته ووایئ.
ډیره زیاته مننه هیواد صاحب، نیکې هیلې او پیرځینې د ازادي راډیو کارکوونکو ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم. مخکې له دې نه چې هیواد صاحب ستاسو پوښتنې ته راشم، غواړم په لنډ ډول د آنلاین زده کړو اړوند یو څه معلومات وړاندې کړم. دوی ته ورکم، په افغانستان کې خو موږ تاسو ټول پوهیږو چې وروسته د کرونا وبا راهیسې آنلاین زده کړو اهمیت زیات شوی ده، تقریبا تر ډېره پورې اړتیا لیدل کېږي. ورته آنلاین زده کړې هېواد هغه سم یا هغه میکانیزم دی چې یو زده کوونکی د دې پر ځای چې درسي ټولګي ته لاړ شي یا حاضر شي، ورته د انټرنیټ له لارې خپلو زده کړو ته ادامه ورکوي. په آنلاین زده کړو په سیستم کې ټول هغه درسي مواد راټولېږي چې په عصري ډول په عصري بڼه سنبال وي. افغانستان اړتیا بیخي زیاته لیدل کېږي او ډېر زیات ضرورت دی ورته. زه ځوانان ګورم تقریبا چې د آنلاین زده کړو لپاره ډېره زیاته لیوالتیا لري. دوی د آنلاین زده کړو لپاره خپل پروګرامونه مخکې وړي. خوشبختانه د کرونا وبا را په دې خوا باندې چې په افغانستان کې دې برخې ته ډېره زیاته اړتیا پېښه شوې ده، زموږ ځینو هیوادوالو که په داخل کې دي یا بیرون دي، د پوهنتون استادانو په همدې برخه کې ډېر پراخ کار کړی ده. ولې څومره چې لیدل کېږي عمر کار نه دی شوی، اما یو څه تشه ډکه کړې ده په همدې برخه کې. نو په همدې د آنلاین زده کړو سره د ځوانانو لیوالتیا زیاته ده. ولې کار غواړي؟ باید هغسې کار چې دوی ته د آنلاین زده کړو ارزښت، د آنلاین زده کړو لپاره کوم ضرورت چې اوس لیدل کېږي، اړتیا لیدل کېږي، په دې برخه کې باید یو کمپاین ورته وشي. په همدې برخه کې باید عامه پوهاوی وشي، ځکه نن سبا هر څوک، هر ځوان او هر محصل انټرنیټ، فیسبوک، ګوګل دې ته لاسرسی لري. موږ کولی شو فیسبوک نه په ښه ډول استفاده وکړو، آنلاین زده کړې ترلاسه کړو، نظر د یوټیوب نه، ګوګل نه، د نورو اپلیکیشنو نه. نو نن سبا اړتیا زیاته ده ورته، او د ځوانانو لیوالتیا هم زیاته ده. هیواد صاحب
مننه احمد زئی صاحب. استاد جهانی، غواړو له تاسې واورو یو مسله دا هم و چې مخکې به په افغانستان کې تر ډیره د آنلاین زده کړو ته په یو بل ډول نظر کې کتل کېدل، یعنی ډیر ارزښت نه ورکول کېده. که چا به آنلاین زده کړې هم کړې وي، نو د دوی هغه اسناد به حتی نه تاییدېدل په اسانه. خو اوس چې راشو دغو کورسونو ته، که د دغو کورسونو په اړه راته ووایئ چې څومره ځوانانو ورمخه کړې د ان استفاده ترې کوي کنه.
سلامونه او احترامات هیواد.
استاد، ستاسو متاسفانه اړیکه بیخی داسې جړه پړه شوه، په اصطلاح پخوانۍ کسټې چې وي، په دې هیله چې ستاسو غږ په سم ډول ولرو او وکولی شو هغه ځواب چې مهم دی له تاسو واورو. استاد، زموږ غږ اورئ؟
بله. سلامونه تاسو ته او مېلمه احمد صاحب او د خبرونې ټولو اورېدونکو ته. ستاسو د پوښتنې پام باندې، لکه تاسو مخکې یادونه وکړه، په افغانستان کې مخکې د آنلاین زده کړو ته ډېر اهمیت نه ورکول کېدو، کسان مثلا 2014 کال څخه مخکې دي نه کسان ولوسی آنلاین ډیگری نه کړی وی معمولا ماستری برنامه په آنلاین توګه باندې سره سوالې وی خو په 2014 کال کې د دې خاطر باندې په دې آنلاین د کلو کې عملا تقلب او فساد موجود و یعنی هغه کسانو سي خپل ماستریانی یا نور ډیگریانی آنلاین بڼه باندې سره رسولي هغه د کیفیت اطمینان موجود نو نو بیا د لوړو زده کړو وزارت او د افغانستان دولت هغه وخت کې دا سندونه به اعتبار اعلان کړل او څخه وروسته چې آنلاین سند راوړو پر رسمي ډول باندې نو څه تایید کېدل خو دا د کسان سره اوسه پورې په همدې شکل باندې ده یعنی د قانون له مخې څخه اوسه په افغانستان کې آنلاین ډیګریانی سیستم په پانتونو څخه چا راوړی وي هغه ورته نه تاییدوي ولې دا تناقض دولتي سیستم کې ده هغه کسان چې په آنلاین شکل باندې زده کړې کړې دي کورسونه یې ویلې دي مثلا ماستری دورې تکمیل کړې لیسانس تکمیل کړې دي په موسساتو کې نورو ادارو کې او تقریبا په ټولو نړیوالو ادارو کې منل کېږي او همدا وجه ده چې اوس وختو کې تر بل هر وخت ډېر خلک په آنلاین توګه باندې خپل درسونه او پروګرامونه مخکې
ډیره مننه البته استاد جهانی غواړم یو وضاحت کې یو څه نور موشي ځکه زموږ خبرونه کې دیش په کلیوالو سیمو کې ډیر ځوانان ووري نو که دغه هم ورته تشریح سي چې مثال آنلاین زده کړې نن سبا په کوم ډول کېږي یعنی له کومو لارو دوی کولی شي دغو زده کړو ته لاسرسی ولري لکه ځینې وخت ډېرې بهانې کېدای شي یو څوک وکړي مثال انټرنیټ ضعیف ته یا په موبایل نه کېږي یا باید یو ښه کمپیوټر ورته ولري یا یو ښه ځای باید ورته ولري نو که په دې اړه یو څه وغږېږئ چې څنګه امکان لري په کومو امکاناتو سره کېدلی شي یو څوک دغه خصوصا دغو آنلاین کورسونو ته چې ډېرې لنډمهالې دي او اسانه لاسرسی هم ورته کېږي دوی په هغو کې داخله وکړي ګډون پکې وکړي او یو څه زده کړي
د آنلاین زده کړو د فرصتونو په اړوند باندې یا خصوصا د ماهیت په اړوند باندې معلومات ترلاسه کول معمولا اکثر خلک په دې اړوند باندې نه پوهېږي چې آنلاین زده کړې څه دي که چېرته موږ رسمي ته وګورو آنلاین زده کړې خپله هغه د ډسټنس لرنینګ یا له لرې څخه د زده کړې نوی یو اپډیټ حاصل ده دا آنلاین زده کړې نوې نه دي پر نولسمه پیړۍ کې آتا ځینې اروپایي پوهنتونونو په همدې شکل باندې له لرې څخه زده کړې پروګرامونه په لاره باندې اچولي وو په هغه کې د محصل یا د شاګرد وتللو ته اړتیا نه وه فقط د امتحانونو او د حاصل لپاره باید ورغلی وای له هغه څخه وروسته کله چې شلمې پیړۍ په اوایلو کې راډیو اختراع شي چې اکثره استادانو به د راډیو له لارې سرونه ورکول پوهنتونونو سټېشنونه جوړ کړي وو او په همدې شکل باندې له لرې څخه زده کړې کېدلې د پنځوسمو د شلمې پیړۍ له نیمایت څخه وروسته یعنې 1950 کې او یا دغو کلونو کې کله چې د تلویزیون خپرونې عامې شولې په اروپا شمالي اروپا او شمالي امریکا کې نو هغه وخت اکثره پوهنتونونو ځینې پروګرامونه یا خپل پروګرامونه د تلویزیون له لارې مخکې وړل 1990 څخه وروسته موږ تاسو انټرنیټ لرو او د انټرنیټ ورځ تر بلې تخته ورده او د خلکو لاسرسی ورته زیات شوی دغه آنلاین پروګرامونه د انټرنیټ له لارې مخکې وړل کېږي هغه له لرې څخه زده کړې د انټرنیټ له لارې مخکې وړل کېږي په همدې خاطر باندې دې ته موږ تاسو آنلاین زده کړې آنلاین زده کړو کلمه کارو نو ستونزه یو خو دا ده چې انسان ټول خلک شکایت تنه د انټرنیټ څخه کوي در خالق سی بلومره قدم کی خود انټرنیټ ستونزه ایما نظر باندې که چیرته څوک وغواړي کولای شي خپل حل کی تقریبا اکثریت ولسوالیو کې د 3G خدمات او د یو ساده انټن په لګولو سره سی تر کومه ځینې ځوانانو ته خبر لري ځینې ورڅخه لري کولای شي 3G انټرنیټ ته لاسرسی ولري اته په کلیو کې په ولسوالیو کې د هغه تر څنګ لکه مخکې مې یادونه وکړه له لرې څخه زده کړې ته نه د انټرنیټ په واسطه باندې زده کړې نه دي ځینې راډیو پروګرامونه دي ځینې د ټلویزیونونو په واسطه باندې ریکارډ شوي پروګرامونه دي خپله موږ معرف ټلویزیون لرو او همدارنګ د سیډیانو په واسطه باندې یعنی سیډیانو چې اکثریت کورسونه او شخصي مکتبونه تا پانتونو لیکچرونه ریکارډ کړی دي. د کولای شي چې مثلا دوامدار انټرنیټ ته لاسرسی ونه لري یو مشخص حوزه کې کولای شي دا ستونزې په دې شکل باندې حل کړي. همدار ریکارډ شوی ویډیوونه د ځان سره
مننه استاد جهاني. البته وروسته به په جزئیات په دې اړه وغږیږو چې ځکه دا یو مهم مسله ده چې له کومو امکاناتو په استفادې او څه ډول دغه کورسونو ته یو څوک ځان ورسولی شي. احمد زی صاحب غواړو له تاسې هم واورو چې البته د آنلاین زده کړو کېدی شي هغه د پوهنتون زده کړې د ښوونځي زده کړې خو موږ یوازې غواړو په دغو آنلاین کورسونو وغږیږو چې مثال یو څوک غواړي لکه د موبایل جوړول زده کړي چې موبایل څنګه خراب شي څنګه جوړ شي یوه ژبه زده کوي په دې ډېر تمرکز وکړو. دلته ځینې هغه پوښتنې چې مثال د خبرې د فیسبوک له لارې زموږ اوریدونکو را سره شریکې کړې دي غواړم ځینې پوښتنې له تاسو سره شریکې کړم. فضل رحمان صدیقي لیکلي وایي آیا بدون له استاد هم امکان لري چې یو کس شی پکې زده کړي؟ یعنی هغه کسان چې په کلیو کې په اطراف کې ژوند کوي هغوی هم کولای شي دغو کورسونو ته لاسرسی ولري که کولای شي څنګه؟
مواد صاحب آنلاین زده کړې یو ګټه همداره چې محصلین یا زده کوونکي کولی شي چې په اکثریت مواردو کې بغیر له استاد نه یا د ښوونکي نه خپل درسونه و هغه کوم څه ته چې اړتیا لري مخکې اوسي. اوس خو د انټرنیټ کوم دی اوس سفر کې ویبسایټونه دي هغه تقریبا مکمل دی یو کورس یا د یو ټیوشن دپاره مکمل دوی هغه پروسیجر لري لکه یو څو ویبسایټونه د منې ځوانانو ته ویلی شم په همدې خاطر باندې چې هغه وخت چې زموږ ځوانان فیسبوک یا په نورو اپلیکیشنو کې ځای کوي د هغه نه په خبره چې دغه په ځای باندې آنلاین زده کړې ویبسایټونه داخل شي. ود اودیمی په نوم یو څر دی چې دا تقریبا هغه د آنلاین زده کړې لپاره برخې دانته کورسونه لري ټیوشن لري فری دی تقریبا وړیا ده. سکل شیر په نوم باندې څر دی دا زه د سورت یا دوه مته هارورډ په نوم دی یا د الیسن په نوم دی ځان ته او تقریبا هغه پروسیجر دی میکانیزم معلوم دی په همدې باندې کولی شي په هره برخه کې دوی غواړي زده کړې وکړي دوی داخله کولی شي. تر څنګ یې هېواد صاحب یوټیوب چینلونه دي چې د آنلاین زده کړو لپاره په ویډیویي بڼه باندې دوی کولی شي که تر دې پورې چې که څوک په انګلیسي باندې نه پوهېږي د انګلیسي مکمل زده کړې شته پکې د انګلیسي لپاره د مکتبونو درسونه دي. په اوس خو لکمرغه زموږ د تعلیمي نصاب ټول په آنلاین باندې تقریبا موږ کولای شو چې یو پاین ته یا په سیده سیډیل ته سیډی کې دا کار ته کنوډ کو په کمپیوټر کې په موبایل کې ترني استفاده وکړو. یوټیوب چینلونه هم دا دي هر څو چې انټرنیټ ته استفاده لري هر ځای کوونکی دوی کولای شي چې بغیر له کوونکی بغیر له کوم رهنمانه د آنلاین زده کړې پر مخ کې ګټه هم دا را تړي راپور ته آنلاین زده کړو. خو لبل مرغه هیواد څه چې اوس په هیواد کې به لری ساحو کې اطرافي ساحو کې د انټرنیټ خدمات هغه څنګه چې په کار دی نشته دی دغه یو ستونزه لري په ځینو ځینو کې دغه ستونزه شته دی کاشکې هغه مشکل موږ ته موږ دا مشکل حل وي دا ستونزه مو حل وي بیا نو موږ د ځوانانو لپاره د محصلینو لپاره به تر ډېره پورې دغه ستونزه نه وه. او تر ډېره پورې د آنلاین زده کړو لپاره که محصلین وغواړي خیر اته ولري عزم ولري ورته دوی بغیر له رهنمانه کولی شي چې خپلې زده کړې پر مخ یوسي.
ډیره زیاته مننه ښاغلی احمد زی. غواړم ځینې نور نظرونه هم شریک کړم چې د فیسبوک له لارې زموږ درنو اوریدونکو را سره شریک کړي. تاسو هم کولی شئ په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. همدا شیبه کولی شئ د ازادي راډیو فیسبوک پاڼې ته ورشئ یا هغه پلټون خونه کې د ازادي راډیو نوم ولیکئ. کله چې د ازادي راډیو تایید شوې پاڼه پیدا کړئ نو هلته کمنټ راته وکړئ یا هم مثال facebook.com/ازادي راډیو هم که ولیکئ نو به هم کولای شئ زموږ پاڼه پیدا کړئ. ځینې کمنټونه چې را سره شریک شوي دي. متی اولا لیکلی د انټرنیټي کورسونو څخه مې ډیر څه زده کړی دي. همایون بهار لیکلی کورسونه شته خو د انټرنیټ بیل وړه ده. همدا ډول منګل خان لیکلی دي زموږ په علاقه کې نیټ بالکل کار نه کوي او اقتصاد هم ډیر کمزوری دی. خو جالبه ده چې بیا هم کمنٹ شوی دی زنه پم کې لغ خپل سیمې کړی نو تبنل تب انټرنیټ کار کوي. اکمل خان ازمی لیکلی هو د تیپ هنزي محصول یم موږ له انټرنیټ څخه په استفاده چې تیبي ویډیوګانی ونه ګورو هیڅ چاره منشته خو نه ډیر قیمته دی مجبور یو چې فعال کړو. شاه محمد بشیر لیکلی هو مال انټرنیټ څخه ډیر څه زکړی لکه موبایل ژورنالیزم ویب جوړول او گرافیک ډیزاین. بیات پختون لیکلی هو یوټیوب او ګوګل د نړۍ تر ټولو ښکلي استادان دي. تازه مې د خپل مسلک ترڅنګ پکې نړیوالی ژبې پیل کړي. هغه روپۍ چې موږ یې د ساتې رولو لپاره پر ټولنیزو رسنیو مصرف هو باید د هغه پر ځای په یوټیوب او ګوګل کې په زده کړو مصرف کړو. عظمت الله لایق لیکلی دلته هلمند کې زیات ځوانان له نیټ سره بلدتیا نه لري او نه هم شبکې سم کار کوي. احسان امینزوی لیکلی تر اوسه موږ له نیټ څخه هیڅ ښه ګټه نه ده اخیستې. هغه ځکه چې نیټ قیمت هم دی ضعیف دی نو څنګه به موږ ترې ښه ګټه واخلو. سرفراز خان فراز لیکلی بالکل په انټرنیټ کې کورسونه او هر قسم آنلاین درسونه شته دي خو له بده مرغه ده هم دغه شکایت کړی دی چې نیټ بې کیفیته دی قیمته دی چې باید ښه شي ارزانه شي. البته دغه ډول نظرونه شته دي چې ډېر شکایت له انټرنیټ څخه شوی خو په اوسهو کې چې نیټ سم هم دی که وکتل شي ډېر ځوانان مثال له دغو فرصتونو څخه استفاده نه کوي. ښاغلی جهاني غواړل تاسو واورو یو ځوان مثال په ساتونو ساتونو یو گیم کوي یا یو بل په ټولنیزو شبکو کې ښکته پورته کیږي خو نیم سات وخت نه ورکوي د ورځې چې یو کورس آنلاین واخلي یا یو ژبه زده کړي یا یو بل څه وکړي. علت څه دی؟ ولې دې خواته لیوالتیا نشته خو دغه ټولنیزې شبکې چې دوی ټوله ورځې کاروي دوی نه ګنګسوي خو یو سات یا نیم سات د یو مهارت زده کولو لپاره بیا دوی حوصله نه لري.
مننه هم دا پوښتنه له ما سره هم له مخکې موجوده او واقعا زه له ډېره بابت څخه ناراحته مې یم. زه چې کله ځوانان ګورم اکثریت یې شکایت کوي. زموږ او تاسو افغانانو اکثریت او ذهنیت په دې شکل باندې دی چې شکایت لرو او همدارنګه له نورو څخه مرسته غواړو. یعنې د هر کار او د هرې ستونزې له وجې څخه نور خلک ملامتوو. هیڅ وخت خپل ځان ته ګوته نه نیسو. مثلا بهانې کوو یا فقط یو دلیل د ځان لپاره راوړو چې تر څو پورې خپل ځان له مسؤلیت څخه خلاص کړو او په نورو باندې مسؤلیت واچوو. په نهایت کې د دې نتیجه دا کېږي چې د فرض کړئ یو 40 کاله عمر تېرېږي په فیسبوک کې په نورو ټولنیزو رسنیو کې او له هغه څخه یې زده کړې نه وي. حتی هر ورځ لیکنه ګوري لولي خو خپله پښتو املای مستقل زده کړې نه وي. زما په نظر باندې ستونزه دا ده چې موږ او تاسو ځوانان خپل ستونزه خپل نه بولي خپل ژوند خپل نه بولي او د خپل راتلونکي په اړه باندې د مسؤلیت احساس نه کوي. داسې احساسوي لکه د دې کورنۍ غړي د پلار او مثلا حکومت او نړیوالې موسسې چې د هر څه په اړه یعنې د هرې موضوع په اړه دې په وړاندې مسؤول وي. یعنی هڅه کوي بل څوک یې باید دې لپاره وکړي. او معمولا زما کړی دی مسئله په اړه لیکنه کوم خلک ډېر لومړنۍ پوښتنې له ما څخه کوي. مثلا دا مې پیدا نه شوی کړلی که چېرته یې لینک راکړی او که چېرته یې ما لپاره سرچ کوي زه موبایل ستونزه لري. دا ټولې هغه ستونزې دي چې خلک یې خپله کولای شي حل کړي. مثلا دی کولای شي چې ټیک ټاک کې یو سات ویډیو وګوري دی هر ورځ 2 ساعتم ټیک ټاک وګوري یا هغه لپاره انټرنیټ لري. ولې چې په یوټیوب کې یو کوچنی مهارت زده کوي یا انګلیسي زده کوي یا خپل مثلا دی وی خپل یو ټکنیکي ستونزه حل کوي هغه لپاره وخت نه لري. زه هم چې چیرته د خلکو خپل د ځوانانو خصوصا هغه ځوانان چې واقعا د خپل ځوان په وړاندې ځان مسؤل بولي خپل هیواد پړون باندې خپل ټولنې او کورنۍ پړون باندې هغه باید خپل دغه زحمت په ځان باندې کړي او هغه هر هغه څه د دې راتلونکي باندې مثبت تاثیر لري هغه کارونه وکړي. زه معمولا ځوانانو ته کله سلمان خپختنه مشخصه برخه کې زه باید څه وکړم څه ونه کړم څنګه تصمیم ونیسم. زما یو عمومي قاعده زه ورته یادوم هغه دا دوسه ما دا کار وکړه چې په لس کاله وروسته راتلونکي باندې دی مثبت تاثیر لري او کینه لري هغه کار څخه تیر شه. مثلا که تاسو یو ورځ ټولنیز رسنیو کې تیر کړئ فیسبوک وګورئ، ټویټر وګورئ، دا پلس کال راتلونکي باندې څه مثبت تاثیر لرلای شي. کېدلای شي تاسې ووایئ چې تاثیر نه لري، ولې که تاسې نن ورځ د انګلیسي ژبې په زده کړه باندې تېره کړئ، نن ورځ یو پوهنتون ته د اپلیکیشن ورکول پړون باندې څنګه یو بهرني پوهنتون ته سفینام کمپلیټ باندې تېره کړئ، الک تاسې مخکې یادونه وکړه د یو مهارت زده کولو پر کې د موبایل زده کوه، د موبایل هغه کوم زده کړه چې د موبایل د هارډویر او د سافټویر زده کړه، کمپیوټر زده کړه یا نور تخنیکی مهارتونه، دا طبعا د دې په یو کال وروسته راتلونکي باندې مثبت تاثیر لرلای شي. په درې څلور پنځه کاله مو کېدلای شي د دې ټولو آینده بدله کړي. زما په نظر باندې د بدلون لپاره خپل ځوانان مسؤل دي، هر اقل یو کوچنی اقدام وکړي، یو کوچنی پلټنه په یوټیوب کې وکړي، په ګوګل کې وکړي، ورسته هغه خپله کولای شي د نورې لارې وښيي. البته یو نقطه ته یادونه، د یوې نقطه یادونه مهمه ده، هغه دا ده چې اکثره ځوانان تر اوسه هم لا په ګوګل کې یا یوټیوب کې په پښتو ژبه باندې سرچ کوي، یعنی کله چې کوم شی پلټي په پښتو باندې ګوري، حتی که انګلیسي و کلمه مولې کې پښتو څخه تاسو ته ډېرې نتیجې درکوي، یعنی ډېر څه ډېرې منابع تاسو در په ګوته کولای شي. نو زما سپارښتنه هم دا ده چې د اقلی یو کلمه هم که د یو موضوع په اړه باندې کېږي، هغه په ګوګل کې یا په یوټیوب کې ثبت کړئ.
بلکل، دا هم یو مسله ده چې په پښتو ژبه کې دیش په انټرنیټ کې ډېر کم مواد دي، خصوصا په علمي برخو کې. نو لکه څنګه چې استاد جهانی یادونه وکړه، که تاسو غواړئ په خپله برخه کې مثال که د انجینری پوهنځي محصلان یاست، که د اقتصاد، که د طب او یو څه په انګلیسي پوهیږئ، ښه ده، دې سره مو ژبه هم ښه کېږي، زده کېږي مو. او دا معمول ده کله چې سړی په اول ځل په یوه ژبه کې مطالعه کوي، په اول کې ډېر زړه تنګیږي، کله که تاسو فلم ګورئ خو ورو ورو انسان عادت کېږي، هغه کلمې چې په غوږ یې لګي، په سترګو یې لګي، ورسره آشنا کېږي ورو ورو، بیا وروسته یعنی هغومره زړه تنګی کېږي نه ورته. نو همدغه ځای دی چې تاسو یې شروع کولای شئ، یعنی کله چې هم سرچ کوئ هڅه وکړئ په انګلیسي ژبه یې وکړئ، ځکه کېدای شي هغه د وطن په ژبو په انټرنیټ کې ډېر زیاته محتوا نه وي. نوید محبت راته لیکلي وایي، زیاتره ځوانان انټرنیټ د ساتیریو لپاره استعمالوي، زه خپل آنلاین تجارت کوم خو خیر. او اسلام خان سراج بیا پوښتنه کړې ده، وایي داسې کوم لینک شیر کولای شئ چې موږ مثبته ګټه ترې واخلو. استاد جهانی مخکې په دې اړه خبرې وکړې، ښاغلی احمد زای غوړل تاسې هم واورو چې آیا داسې کومه لاره شته ده که نه، یوه دروازه شته ده چې دا ځوانانو ته ور وښیي چې دغسې لاړ شي، مثال هلته تاسو لټون وکړئ، دغه کورسونه شته دي مثال ګوګل کې یا بل ځای کې، نو که په دې اړه معلومات ورکړئ مهرباني.
تقریبا نقطه ته اشاره کړې وه چې زه آنلاین تجارت کوم د انټرنیټ له طریقه. ګوره که موږ وګورو د انټرنیټ له طریقه، موږ کولی شو یو آنلاین وظیفه مخکې یوسو، په آنلاین بڼه باندې تجارت مخکې یوسو، هم ما تک په ښه ډول باندې استفاده شي، هغه وخت چې موږ په نورو رسنیو په فیسبوک کې یا په ټیک ټاک کې یا په واټساپ کې بې ځای ځای کوو، دې په ځای موږ کولی شو د خپل کور نه یو جاب وظیفه مخکې یوسو. دا تر ټولو ښه فکر دی، اما ځوانان که چېرته دې لپاره اراده ولري، د دې لپاره کار وکړي. اوس موږ کولی شو د زده کړو لپاره بیگ تھنگ په نوم باندې ځوانانو ته همدغه زه غواړم چې دلته یادونه ورته وکړم، د یوټیوب چینل دی، په دې ټولو برخو کې دی که چېرته همدغه چینل تعقیب کړي، دوی ډېر څه لاسته راوړلی شي، ډېر څه زده کولی شي. خان اکیډمي ده چې تقریبا په ټولو برخو کې دوی آنلاین ډول باندې په تجارتي برخه کې، په تعلیمي برخه کې، په نورو برخو کې دوی ښه مواد وړاندې کوي، ښه درسي موضوعات وړاندې کوي، تقریبا ښه مفصل دي. خان اکیډمي په نوم دی، کریش کورس په نوم دی، چې دا تقریبا د یوټیوب ټاپ چینل دی، دی نه ټی ډیټ په نوم باندې، ټی ټاک په نوم باندې دوی چینل دی چې دا تعقیب کی. یو باغه چې انګیزه د دنیا د حالاتو نه خبر شي، په دنیا کې سره روان دي، په نړۍ کې سره روان دي، په کومه برخه کې د دنیا کوم خواته روانه ده که نه، د بده مرغه موږ انټرنیټ ته لاسرسی لرو، اما تر ډېره پورې د نړۍ د اوسنیو حالاتو نه خبرېږو نه. زموږ خو له بده مرغه فیسبوک په داخلي موضوعاتو باندې راسرخي او واټساپ هم دغه سیستم نه استفاده کوو تقریبا چې زموږ په درد باندې وخوري. د واټساپ لپاره په انلاین زده کړو لپاره موږ د واټساپ ګروپونه پیدا ایجاد کړو، تر ډېره پورې ایجاد شوي دي. دین ښه استفاده کولی شو، انلاین بڑا باندې کتابتونونه جوړ شوي دي، کتابونه شریکي کې پدې کې پاره برخه کې. زه خپل تقریبا همدغه سو ګروپونو غړی یم، خپل مخکې وړم چې په ځوانانو لپاره په هر برخه کې چې کتاب وغواړي. ځینې که موږ سره وسره که نه وي، ځینې ځوانان شته دي په دې ګروپ کې چې هغوی غړي دي چې هغوی شریکولی شي ورسره. د واټساپ ګروپونو د استفاده کولی شي، د فیسبوک مسنجر نه استفاده کولی شي، همداسې د ټلیګرام د چینل نه استفاده کولی شي. په ټلیګرام کې د سرچ کې ډېر زیاتې لارې شته دي، د آنلاین زده کړو لپاره تر ټولو اسانه طریقه ده. دا ډېر کم انټرنیټ هم غواړي، ځکه نو چې تقریبا انټرنیټ چې موږ فیسبوک باندې مصرفو یا په ټیک ټاک باندې مصرفو، موږ کولی شو دا ټلیګرام کې استفاده کړو، په یوټیوب کې استفاده کړو. څنګه چې جهاني صاحب یادونه وکړه، د نن سبا د هر څه لپاره تقریبا معیار انګلیسي ټاکل شوی، ژبه ټاکل شوی ده. د انګلیسي ژبې لپاره که چیرته اراده موجوده واوسېږي، زموږ همت واوسي، کلک واوسېږي، موږ انګلیسي ژبه کولی شو په ظرف څو میاشتو کې ښه اتفاقات چې زموږ اړتیا ورته، بغیر له دې نه چې زموږ سره کوم استاد واوسېږي. همداسې د کمپیوټر آنلاین زده کړې شته دی، په یوټیوب کې ورته ښي، په ګوګل فری کې ورته یادوي. همداسې نور ویبسایټونه شته دي چې دوی کولی شي چې په همدې کې د همدې له طریقه دوی د کمپیوټر زده کړې ترلاسه کړي. په نورو برخو کې، په هره برخه کې چې دوی لیوالتیا لري او نشي کولی، یا په دوی په ښار کې یا ولایت کې یا دوی په ولسوالۍ کې دوی لپاره سهولت موجود نه وي، دوی کولی شي دغه سهولت دوی د انټرنیټ له طریقې خپل ځان ته ایجاد کړي. اما شاید اوله ورځو کې د آنلاین زده کړې یا په ټوله کې دغه مطالعه یو شوق غواړي، یو لیوالتیا غواړي. د دې سره موږ د ځوانانو د محصلینو دوی باید هغه انګېزه او فکر چې دوی لري د دې نه ستړي نه شي. ووایي چې زموږ هدف مهم دی نن سبا ځوانانو لپاره، هدف باید وټاکي. هدف لپاره چې هر څومره ستونزې مشکلات کالي باید وېږلي، اما هدف لپاره کار کول پکار دی. هېواد سره موږ ګورو چې نن په وطن کې هیواد کې هغه تر ډېره پورې زیاتره بدمرغۍ چې دي، کړاوونه چې دي، همدغه لوی لامل یې تعلیم دی، زده کړې دي. که چېرته زموږ ځوانان، زموږ پیغلې په تعلیم او تعلیم په ګډه سنبال واوسېږي، انشاءالله دغه ستونزو د ټولو مشکلاتو موږ رسیدګي کړې وي. کېدای شي ځینو ځوانانو ته وظیفې نه واوسېږي، دوی کوم مسلکیت ونه واوسېږي، اما که د انټرنیټ په ښه ډول استفاده وشي، دوی کولی شي ځان لپاره ډېر زیات فرصتونه ایجاد کړي. اوس امازون دی، دوی وغواړي د امازون آنلاین ټریډنګ کولی شي، تجارت کولی شي، داسې نورې برخې دي. په ټولو برخو کې دوی په پراخه ډول میاشتنی عاید لاسته راوړلی شي. په بهرنیو هېوادونو کې د ځوانانو د یوټیوب چینلونه جوړ کړي، همدا یو ابتکار غواړي، یو نوښت غواړي. دوی کولی شي په هره پړه باندې دا مخکې یوسي. د یوټیوب چینلونه دوی تقریبا هر ځوان د میاشتې په زرګونه ډالر عاید ترلاسه کوي. دا د ځوانانو لپاره یو مصرفیت څنګه نورو ته ګټه رسېږي هېواد چې
بالکل او مننه احمد زیسی، خوشاله اوسې. البته د کار مسله یو بیل اړخ دی چې دوی کولی شي هلته ځان ته یو کاروبار پیدا کړي او ګټه وکړي، خو زده کړه یو بیل اړخ دی چې دوی مثال بیا هغه حتی ورسوي چې حتی که بل څو کار نه ورکوي، دوی خپله هم ځان ته دومره څه وکړي چې په یو عادي موبایل هم د کاروبار او د ګټې وټې څښتنان شي. محمد نبی هیلمن لیکلي، عموما موږ په افغانستان کې بهترین نیټ نه لرو، په ولسوالۍ کې او په مرکز کې هم قیمته دی چې حد نه لري، خو بیا هم ستونزه دا ده چې موږ په پښتو ژبه کورسونه نه لرو، ټول په بهرنیو ژبو دي. که یو ځانګړی سایټ جوړ شي دا به خوند وکړي. وایي هغه کسان چې په افغانستان کې نیټ کاروي، دوی معمولا ناسمه استفاده ترې کوي، یو بل سپکوي، توهینوي. معمولا په ډېره ټیټه کچه خلک هم په سیاسي بحثونو کې یو بل ته سپکې سپورې کاروي. نو د دې په ځای که دوی یو ویبسایټ جوړ کړي چې له هغه څخه ځوانان ښه استفاده وکړي او شاید ترې زده کړي، نو دا به بیخي ښه خبره وي. دا د محمد نبی هیلمن خبره وه. ښاغلی یعقوب سالم چې خپله هم په یو آنلاین کورس کې ګډون کړی په خپرونه کې راسره، دا له ده څخه به واورو چې دغه کورس یې څنګه پیدا کړ او څه یې پکې زده کړل. سالم صاحب، خپرونې ته په خیر راغلې. په دې هیله چې زموږ همدغه پوښتنې ځواب کړې، مهرباني.
سلامونه هیواد صاحب تاسو ته او قدرمنو ملګرو ته او د رادیو ټولو اورېدونکو ته.
وعلیکم السلام.
ما د آنلاین زده کړو دوه سنه تعقیب کړې په یو وخت باندې. یو د کالی فن او بل ژورنالیزم موږ د درس هغه ټول داسې و چې د سار لخوا به موږ ته درسونه اپلودېدل د ورځې په اوږدو کښې به موږ وخت درلود چې که سپین لخوا رسېدګي کولی شو مثلا ځینې وختونه پته داسې چې د شپې په دوه بجې باندې ما درس ته رسېدګي کړې ده او هغه وخت مې کورنۍ وظیفه ترسولې ده بیا مې بېرته هغه د اکاډمۍ د کورنۍ زده کړو کورنۍ دندو هغه ګروپ ته مې لېږلې دغه کورنۍ دنده لېږلې ده نو یوه ګټه یې دغه وه چې زما لپاره شخصا زما لپاره یوه ګټه دا وه چې وخت نه مې یعنی درس هېڅ کله له موږ نه پته کېدو هېڅ وخت غیرحاضري نه را تلله یعنی موږ حتی ځینې وختونه به داسې را تلو که به د کوم مسؤلیت په اساس باندې یوه ورځ درس له موږ پاته کېدو بله ورځ هم رسېدګي کولی شوه هغه درس به موږ سره په موبایل کښې پروت وو او دا یې د ما لپاره تر ټولو هغه مثبته ګټه وه او بله خبره دا چې په آنلاین زده کړو کښې زه خپله شخصي تجربه در ته وایم په توریو ګانې باندې ډېر بحث نه کېده کار به تر ډېره عملي وو په عملي برخه باندې ډېر کار کېدو مثلا د ژورنالیزم په برخه کښې به موږ ته کورنۍ دنده را کوله کېده چې تاسې راپور ولیکئ هغه د راپور هغه اساسي توکي به مو په یو لیکچر کښې زده کول په بل لیکچر کښې به موږ ته دنده را کول کېده چې موږ راپور جوړ کړو هغه راپور به د موږ کورنۍ دنده وه داسې به مو په جوړول په غږیزه بڼه په لیکنې بڼه حتی ځینې وختونه په ویډیوي بڼه باندې له دغه سره شریکول له اکاډمۍ سره شریکول بیا به دوی هلته هغه منفي نقطې په کښې را ایستلې او موږ ته بې په ګوته کول چې دا او دا د تاسې هغه کمزوري وه او دا باید اصلاح کړي موږ په عملي شکل
پوښتنه دا هم ده چې که تاسې یادونه وکړه چې دوه کورسونه مو ګډون پکې کړی څنګه مو پیدا کړل که نه یعنې نور ځوانانو ته هم یوه لارښوونه وشي چې په ټولنیزو شبکو کې ځینې لینکونه شیر سوي وو ګوګل کې چیرې مو پیدا کړل که چا در ته وویل چې دغسې یو کورس شته که ګډون پکې کوي که په دې اړه یو څه معلومات راکړئ
ما د فیسبوک له ادرسه دې پیدا کړو فیسبوک کښې پوسټونه سوي وو هغه پوسټ ته زه منشن سوی وم او لا هلته دغه د واټساپ شمېره م لیکلې وه هم له هماغې لارې مې هغه واټساپ شمېرې ته مسیج وکړه او ورسره ملګری شو
ډېره زیاته مننه یعنې کله چې دغه کورس پای ته ورسېد آنلاین کورس و هغه په هغه برخه کښې چې تا غوښتل یو څه زده کړې څومره څه دې پکې زده کړي وو یعنې څومره تغیر راغلی وو
که ووایم چې د سم لیکلو هنر مې له آنلاین زده کړو له کورسه زده کړی ده مبالغه به نه وي یعنې موږ ته به هلته په کورنۍ دنده کښې به ویل کېده چې تاسې لیکنه وکړئ موضوع به دوی را ته ټاکله یعنې کله چې نوې لیکوالي شروع کوي عموما سړی د موضوع له نشته سره مخامخ شي موضوع نه شي انتخابولی نه شي را پیدا کولی موضوع به دوی را ته انتخاب کړه او موږ ته به هغه مثلا لږ نقل به کړو چې په دغه تاسې چوکات ته په دې طریقه باندې تاسې قدم واخلئ روان شوئ د حرکت به دوی را کړو نو که ووایم چې لیکل مې همالته زده کړي دي مبالغه به نه وي یعنې ډېر بدلون مې په ځان کښې احساس کړی ده کورسونه ډېر لنډمهاله
ډېره مننه سالم صاحب
ښه زده کوونکي دغه وو عملي وو
کور ودان خوشحاله اوسئ چې خپل نظر مو راسره شریک کړ البته ځینې نور کمنټونه هم چې د فیسبوک له لارې راسره شریک شوي دي هغه به هم راواخلو مسلم زبیر لیکلي درې میاشتې کېږي چې د انټرنیټ له طریقه مې تخصصي ماسټري درسونه شروع کړي دي انشاءالله تر اوسه ښه منظم او ډیره ګټه مې ورڅخه اخیستې ده همدا ډول ځینو نورو اورېدونکو لیکلي دي عزیز خروټی البته لیکلی وای زه د هغو کسانو څخه یم چې انټرنیټ مې په ژوند کې ډیر مثبت تغییر راوستی له تاسې مننه چې دا ډول خپرونې جوړوئ له تاسې مننه خیال محمد فیضی بیا یوه جالبه خبره کړې ده وایي زموږ ځوانان د دې پر ځای چې کورسونه پیدا کړي یو څه پکې زده کړي دوی د نجونو په نوم جعلي آی ډي ګانې جوړوي او خلک پرې ځوروي نو دا د ده نظر وو مخکې وغږېدو په دې اړه خو زما لپاره البته د دې خپرونې د جوړولو یو مقصد همدغه و چې ځوانانو ورپام شي چې په انټرنیټ کې ډېر څه شته دي چې دوی مثبته ګټه ترې اخیستی شي د دوی ژوند بدلولی شي دوی ته یو ښه نظر ورکولی شي یا مثال د خبرې د دوی یو مهارت ډېرېدلی شي خو دوی بیا څه وکړي پیدا یې کړي البته په جزئیاتو چې څنګه کورس ته د کوم ډول کورس خوښوي ژبه زده کوي یو بل مهارت زده کوي د انجینري په برخه کې د تیب د اقتصاد یا په بل برخه په بل برخه کې بیا دوی خپل څه الته لټول شي. خو مهمه ده چې دوی ته د غلار وروخودل شي. استاد جهاني مخکې مو د تاسو خبرې پرې هم په همدغه ځای کې کړې چې مثال د خبرې د ځوانان له کومو امکاناتو او څنګه دغه کورسونو ته لاره کولای شي، که تاسو هم په دې اړه خپل نظر سره شریک کړئ چې څه ډول مثال دوی لاسرسی ورته کولای شي، که په اسانه دغه یو څه تشریح شي چې دوی پوه شي چې مثال څنګه کولای شي دغه کورسونو کې ګډون وکړي. مهرباني. مننه.
د کورسونو په اړوند باندې لکه مثلا مخکې احمد صاحب ورته اشاره وکړه، یو په یوټیوب کې آزاد کورسونه دي، یعنی تاسو شاګردان کولای شئ چې یو مشخص مضمون یا د یو برخې نوم ولیکي، هغه هلته بیا وګوري کیدلی شي مکمل کورس پیدا کړي. لکه مثلا انګلیسي زده کوي، انګلیسي ګرامر زده کوي، انګلیش ګرامر که تنه په یوټیوب کې ولیکي نو هلته کولای شي ویډیوګانې پیدا کړي او هغه ویډیوګانې مخکې یوسي وګوري. البته دغه هغه آزادې ویډیوګانې او آزاد پوسټونه دي، یا مثلا درسي مواد چې ډېر په اسانه باندې لاسرسی ورته کېدلی شي، او اکثر هغه کسان چې لومړی ځلې پیل کوي باید له همدې ځای نه پیل کړي. یو کوم کومنټونه چې ما د تاسو په پاڼه باندې ولوستل، اکثریت لوستونکي په هغه لیول باندې دي چې یوټیوب باندې پیږي، په یوټیوب باندې بلد دي او دا پوسټونه یې لیدلی دی. د مسلکي دغه پوسټونه په لټه کې دي چې هغه کې مهارتونه زده کړي، په هغه کې مثلا استاد دی تدبې په کار باندې مثلا فیډبک ورکړي، یعنې چې کورنۍ دندې ته څوک اجرا کړي نه دی اجرا کړي، هلته مثلا د دې هغه پوښتنې د درس اړوند پوښتنې ځواب کړي او د خپل هغه امتحان نمرې ترلاسه کړي او بلاخره سرټیفیکیټ ترلاسه کړي. د دې لپاره ځینې مشخص ادرسونه شته. یو ادرس د دې دغه ټول لینکونه ما خپل فیسبوک باندې هم شیر کړی او د تاسو خبرونه په پوسټ باندې به هم پرېږدم، تر څو هغه کسان چې غواړي په جزئیاتو باندې دغه ټول مسایلو باندې پوسټ عمل ته ولولي. ولې دوه ادرسونه د ما په نظر باندې تر ټولو ډېر آنلاین کورسونه وړاندې کوي او دوی کولای شي ډېر په اسانۍ باندې هغه پیدا کړي. هغه یو ایډیکس دا edx.org دا دا کولای شي خپل دا اوس کتابچه کې نوٹ کی. هغه درې خاخي ایت مختومه لارو په انګلیسي کې ډی دا او ایکس دا، دا نه په ګوګل کې سرچ کې کولای شي دا پلیټ فارم پیدا کی. هلته فقط ایمیل ورکړي، نو مولي کې ولا وخت خورسته هر کورس یو وړي په وړیا تو باندې کولای شي مخکې یوسي. ځینې کورسونه یې سرټیفیکیټونه یې ورسته کچې ته مثلا تاسو په بریالي توګه باندې ټول ازموینې سره ورسوي سرټیفیکیټ هم ورکوي. ځینې سرټیفیکیټونه ارزانه دي او ځینې یعنی وړیا دي او ځینې بیا پیسې غواړي. د دې تر څنګ یو بل کورس ډېر مشهور ده، هغه یو بل ادرس هغه کورس era.com ده یا کورس era.org ده. دا نام تاسو کولای شئ انګلیسي کې کورس era.org کولای شئ پیدا کړئ. همدارنګ د دې نور درڅنه ولکه یوډمی ته استاد ته اشاره وکړه، یوډاسټی دا، اوپن یونیورسيټي دا، فیوچر لرن دا، ایلور.org دا، او اګورا دا. اګورا د یونیسف لخوا څخه د انلاین زده کړو یو پلیټ فارم ده چې په دې کې د تاسو کولای شئ دغه دی بشر دوستانه مرستو اړوند کومې پروژې تر دې کې په افغانستان کې یا ټول دنیا کې دی هغه سره چې کوم مهارتونه ته اړتیا ده، د منیجمنت په برخه کې، د اکاونټینګ په برخه کې، یا مانیټورینګ په برخه کې، د کومه سړي په اسانه باندې کورس پیدا کی او وړیا توګه باندې مخکې اوسي او وړیا توګه باندې سرټیفیکټ ترلاسه کړي. زه د دې خاطر باندې خپل تجربه یادونه کوم چې تر څو خلکو ته دا کې په قطعه توګه په شکل باندې پاتې نشي. هر کال چې کله حکومت بدل سلونو تقریبا ټول هر تقریبا بدل سلونو، په دې خاطر باندې چې هیوادوان په سختو شرایطو کې وو او یو برخه کې باید پاس نه وای وای تر اوسه پورې مرتیا د هغه دغه د بشر دوستانه مرستو یا موسسات فعالیتونه کوي، نو تقریبا هغه مسلکي کسانو ته مرتیا لري او د مسلکي کېدل تقریبا دغه سي ټریننګونو او دغه ټولو زده کړو ته اړتیا لري. نو په دې خاطر باندې ما خپل دغه کورسونو کې ګډون وکړ
او ترلاسه زیات سرټیفیکټونه په مختلفو برخو کې ترلاسه کړل. لاندې مهاله کورسونه مثلا یو ونی کورس، درې ونی کورس، څلور ونی کورس او داسې کوم. نو زما سپارښتنه
ډیره مننه
کولای شم چې موږ دغه لینکونه د تریشې په باندې رحم د ریټا ټلیفون څخه ترلاسه کړي.
کورودان مننه استاد جهانی یو وریدون کې را سره د واتس اپ لاره یو ځای شوې د تبور شو نورنی سه بخیره خبرونه د خبرونه او انلاین لرن محلي کورسونه د چزوانان څنګه استفاده تر کول شي بخیره غل خپل نظر ته وایې پښتنه لري او وروي.
سلام علیکم همایون هواد صاحب محترم، تاسو سلامونه ملمنو ته د ازادي راډیو محترم کارکونکو اوریدونکو ته. زه فهیم نورانی نابینا در سره په لیکم د لغمان نه. نو واقعاً دا آنلاین زده کړې ډېرې مهمې دي د ځوانانو لپاره. په خپل تاسو ته خپل تجربه وایم چې زه په خپله نابینا یم، خو مګر ما په آنلاین ډول ډېر شیان زده کړي دي. که زه درته وایم کمپیوټر دی، اډابوډیشن او کولیډیټ د زده کړې، ځینې ایرانی پروګرامونه مې پیدا کړي دي، یعنې د زده کړې فارسي ژبه، نو دا هغه نه مې استفاده کړې او دا پروګرامونه مې په ښه ډول زده کړي دي. د دې ترڅنګ نور داسې د زده کړې ویډیوګانې ما په یوټیوب کې لیدلې دي او اوریدلې مې دي، دا هغه نه مې استفاده کړې ده. خو بدبختانه باید وایو چې زمونږ په پښتو ژبه او په دری ژبه داسې د نابینایانو لپاره په انټرنیټ کې ډېر مواد نشته دي، اکثره په انګلیسي ژبه دي. خو بدبختانه چې په انګلیسي ژبه باندې دومره خاص نه پوهېږم، خو لکه څومره چې دغه ویډیوګانې یا دا کورسونه یا څه شی مواد په آنلاین توګه زمونږ لپاره شته دي، نو د کوشش کوم چې هغه پیدا کړم او له هغه څخه استفاده وکړم. زما یو غوښتنه ده ستاسو د راډیو له لارې، که چیرته هغه خلک چې هغوی په ټکنالوژي برخه کې ډیر پوهیږي، په سافټویر برخه کې ډیر پوهیږي، یو سافټویر د هیواد صاحب د ان وی ډی اے په نوم باندې یو سکرین ریډر ده چې هغه دا د کمپیوټر ژبه چې د نابینایانو لپاره، یعنی په تاسو ته ښکاري مونږ ته خپل وایي کنه په جیګاوات باندې وایي سکرین ریډر ده، نو دغه کې پښتو ژبه نشته ده، فارسي ژبه شته ده. د نړۍ تقریبا سلو نه ډېرې ژبې شته دي، یعنی هر ملک د کې کوشش کوي چې خپل ژبه داخله کړي. نو زما هغه ورونو نه خویندو نه دا غوښتنه ده چې د سافټویر برخه کې پوهیږي، د ټکنالوژي برخه کې پوهیږي، چې دغه کوشش وکړي چې دغه ژبه کې دغه سافټویر کې البته دا پښتو ژبه شامله کی، نو دا به یو ډیر غټ خدمت، یعنی داسې یو ډیر غټ کار به زموږ لپاره دا کړی که دغه برخه ته پاملرنه وشي. او تاسو په دې باندې یو ورځ یو پروګرام هم دغه ځوان فکر پروګرام د نابینایانو لپاره ځانګړی کوي، د هغوی د ستونزو د مشکلاتو په اړه او مام دعوت کوي او دغه سې کارپوهان دعوت کوي. نو زه ډیر ښه مشورې لرم که دغه
برخه کې کار وشي نو دا کار به وکړو. نورانی صاحب ډیره مننه، خوشاله اوسئ. کور مو دانات من نورانی صاحب ستاسو خبرې موږ واورېدلې او ستاسو غوښتنه به ان شاء الله موږ پوره کوو، مننه. ښه، مخکې له دې چې بیا هم میلمنو ته ورشم یو څو کمنټونه دي غواړم دا هم ولولم او بیا وروسته د خپرونې له میلمنو د خپرونې په وروستیو شېبو کې که کومه پوښتنه وي هغه به مطرح کړو. نواب زدران لیکلي، هو ما له انټرنیټ څخه ډېر څه زده کړي، د یو پروګرام خبره کوم چې ما په یو مطبوعاتي دفتر کې کار کوو، نو د ویډیو کلیپونو د جوړولو کار مې نه و زده. دا چې زه نه وای له پوهنتون څخه فارغ شوی وم، بیا مې انټرنیټ کې پیدا کړل، هلته معلومات ډېر وو او پریمیر او دا ځینې پروګرامونه دا مې زده کړل. اوس یعنی هغه خپل مشکلات پہ حل کولای شم، یعنی اوس وای لګیا یم غواړم فوټوشاپ هم زده کړم. همدا ډول ځینو نورو ځوانانو چې خپل کمنټونه راته پرېښي د دوی خبرې به هم راواخلو. محمد خلیلزاد لیکلی، زه خپل زیات معلومات له انټرنیټ څخه اخلم مګر تر اوسه مې کوم ځانګړی کورس پکې نه دی لوستی. فیض وی صاحب بیا پوښتنه کړې چې څنګه کولای شو لاسرسی ورته ولرو، البته په دې اړه مو بحث وکړ. جواد ساحل لیکلی، زه له 2012 کال څخه له انټرنیټ څخه استفاده کوم، په کومه برخه کې چې بند پاتې شم ډېر کوشش کوم چې هغه ستونزه مې د انټرنیټ له لارې حل کړم. البته یو بل همایون برلاس بیا هم د لینکونو غوښتنه کړې وه. عظمت شیرزاد لیکلی، لږ ګټه ترینه پورته کوو خو ډیر وخت مو ماسې ساتري وی پکې. متی الله مرخیل لیکلی د انټرنیټ د زده کړو لپاره بهترین مکتب دی خو که ښه استفاده ترې نه وشي. نو البته دغه کمنټونه ډیر شوي دي، ډیرو یې د کیفیت او قیمت په اړه هم شکایت کړی دی، خو بیا هم هغه کوم څه چې شته له هغه څخه یو څه ښه استفاده پکار ده چې تاسې یو څه زده کړئ. ښاغلی احمد ځای غواړو په اخره کې له تاسې واورو چې څنګه له دغه فرصتونو څخه ښه استفاده کیدلی شي، یعنی ستاسې مشوره او خبره د ځوانانو دپاره څه ده، که په لنډه همدغه پوښتنه ځواب کړئ مهرباني. احمد زی صاحب زموږ غږ اورئ؟ متاسفانه د احمد زی صاحب غږ نه راځي. استاد جهانی ته به ورشو. استاد جهانی غواړو له تاسې واورو چې څنګه کولای شي ځوانان له دغه فرصتونو څخه استفاده وکړي.
زما په نظر باندې شته امکانات هم، یعنې په دې حد کې دي چې ورڅخه استفاده وشي، که چېرته خلک د دې بجای باندې چې بې ځایه او درونه او بهانې راوړي فعالیتو کې کار وکړي، یعنې هڅه وکړي، دا ممکن دي. کولای شي مثلا شپنی بنډلونه فعال کړي، چې هغه معمولا ډېر ارزانه دی، تمامېږي، او هغه خپرونې او کورسونه اکثره یوه برخه یې ډاونلوډ کړي او بیا یې مثلا د ورځې په برخه کې وګوري. او په دې شکل باندې، یعنې ما په نظر باندې که هڅه وکړي او لومړني قدمونه اول طی کړي، قطعاً چې هغه ښو نتیجو ته رسېدلی شي. زه ډېر دغسې ځوانان پېژنم چې واقعا داسې سکیلونه او مهارتونه کړي دي چې کېدلی شي مثلا د سیمې په کچه باندې نور کسان یې ونه لري، یا زه دغسې کسان پېژنم چې همدلته په ولایاتو کې داسې مهارتونه زده کړي دي چې هغه په اروپایي هېوادونو امریکایي هېوادونو کې هلته د کمپنیانو سره کار کوي، سافټویر ډیولپمنټ کوي، یا مثلا نورو برخو کې آنلاین شکل باندې د خپل کارونه مهارتونه ته د کار په بازار کې استفاده کوي. نو زما په نظر باندې که چېرته دا اوس پیل کړي، هغه کومې تخنیکي ستونزې چې لري د شاوخوا ملګرو څخه پوښتنه وکړي، حتما دغه مثلا په انټرنیټ کې براوزرونو کې سرچ کړي، په کوم بل شي کې کتلی وي، د دې څنګ کې داسې ملګري شته چې هغه ستونزې دوی ته حل کولی شي. انټرنیټ شکل باندې مل کېدلی شي، ځینې وخت کې کولی شي هلته یو بل چاته انټرنیټ واخلي، یا وړیا وای فای پیدا کړي، خپلې خپرونې ډاونلوډ کړي، وروسته وګوري. او ما یوه ځانګړې توصیه د ځوانانو لپاره چې په انګلیسي باندې ډېر تمرکز وکړي، ځکه چې د مهارتونو د ارتقا لپاره هم بشته دی انګلیسي ضرورت لري. که ښه انګلیسي زده وي، په ښه توګه باندې کولی شي هغه په محتویاتو باندې پوه شي، په ښه توګه کورس پیدا کولی شي، او په ښه توګه باندې په نړیوال برخه کې د ځان لپاره هم کار پیدا کولی شي.
ډېره مننه استاده، خوشاله اوسئ. کور ودان استاد، ډیره مننه. البته تر ډیره پورې د خبرونې د موضوع په اړه خبرې وشوه چې څنګه ځوانان کولای شي آنلاین کورسونه پیدا کړي. تاسو کولای شئ مثال په ټولنیزو شبکو کې هغه پاڼې هم تعقیب کړئ چې د دغو کورسونو اعلانونه خپروي، یا ځینې هغه کسان له هغې لارې هم کولای شئ وخت ناوخت خبر شئ چې کوم کورسونه شته دي، یا هم په انټرنیټ کې کېدای شي لټون پسې وکړئ هلته دغو کورسونو چې تاسو ضرورت ورته ولرئ، نو دغه لټون وکړئ، هغه هم پیدا کولای شئ. معمولا کورسونو ته چې موږ خپله ځو حضوري کورسونو ته، په کلیو کې داسې مي چې یو ساعت له یوې خوا لاره، یو ساعت له بلې خوا، یا یو نیم ساعت، تقریبا دوه ساعته درې ساعته په لاره کې تیریږي. خو تاسې په آنلاین کورسونو کې بیا دومره وخت هم نه ضایع کوئ، یعنی د تګ راتګ مسله هم نشته. حداقل که په ورځ کې نیم ساعت یو ساعت وخت ورکړئ، ډیر څه به زده کړئ. نو دا له دې وروسته په تاسې پورې اړه لري چې چیرته او څنګه یې پیدا کوئ او څه ترې زده کوئ. موږ په دې اړه بحث وکړ او خبرې وشوې، انشاءالله چې دغه لارښوونې به له تاسو سره مرسته وکړي. د خپرونې له میلمنو استاد جانداد جهانی او همدا ډول ښاغلي نقیب احمدزی او یعقوب سالم څخه ډیره مننه چې په خپرونه کې راسره وو، او له تاسې هم مننه چې خپرونه مو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
درمان ورنا کم کڅوک را کاندي دنیا فقبا دوانا عاشقی بدی پینو انورنا تم معشوقی دا عاشقا بچال را خپل دل ایمان ورنا کم کیو ظلمے ستا زلف پلاس راغلے یو اختفدے پدرس جہاں